السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاست ویم نن چهارشنبه د 14 کال د میزان تلی 28 د 2021 کال د اکتوبر 14 وړاندې په دغه خبري مجله کې اوري پروند جیشل هیوادونو له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه د جیشل د سرمشریزه کوربه د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي دغه سرمشریزه بریالی وبلله
In generale questo meeting è
پټول کې به زدا غونډه بریالي و بولم ځکه زباور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړي
اروپای ټولنې شاوخوا 1 میلیارد یورو له افغانستان سره د مرستې اعلان کړی دی د مرستې په څه شکل لګول کیږي یو څوک ورکوي
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سورته ویلای دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی نو د رسمي پیژندلو مسله مطرح نه ده
Nach unserer heutigen Einschätzung die Regierung der Taliban nicht inklusiv ist.
Der Talibano hukumat tol shamula nade. Le hamde amala da Talibano da pejandalo masala pa agenda ke nada. Pa har surat
pa de khabari majala ki bamo da jwand ranguna am dar ta khabar kro.
Dukandare ma bikawlaim par to ma khidam ola shiriya kham laga wala jus dukan mein jod kale re.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرچکی د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او میرمن یې بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول بشپړ خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي سپینماني وایي ولسمشر جو بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دغه خبري وکړي د سپینماني د اعلامیې له مخې د غونډې برخوالو د تروریزم او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د خطر په وړاندې د مبارزې د دوام پر اهمیت هم بحث کړی دی د اعلامیې له مخې برخوالو ومنله چې د ښځو نجونو او نورو اقلیتونو د اساسي بشري حقونو ملاتړ مهم دی د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي نریندرا مودی تېره شپه په خپل یو ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه ښاغلي مودی په خپل ټویټ کې ویلي د په عاجل ډول له ځانډ پرته افغانانو ته د بشري مرستو پر برابرولو او د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل ټینګار وکړ هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تروریزم د پراختیا په باب په وار وار خبرداری ورکړی دی د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا یو نیم سلستنی یا پایې نصب شوې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې دغه پایې په حسایوال ولسوالۍ کې لګول شوې او درې نیم سوه نورې پایې به هم د برېښنا عمومي ریاست لخوا په کاپیسا کې ودرول شي چې زیات خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدوي د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال یوازې 1500 میګاواټه لري خو په وروستیو کې اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوې که دا وارداتي برېښنا پیسې پر وخت ورنکړل شي پر افغانستان ښایي دغه برېښنا بند شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وای په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ ملي لوبډلې یو لوبغاړي حضرت الله زازی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د نړیوال جام لپاره په قطر کې ښه چمتووالی روان کړی او تمرینات هم په سختۍ روان دي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر پر 15 وي. افغانستان په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 19 له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. قاضي امر کړی چې دواړه تورن کسان به د دې اونۍ تر پای پورې په توقیف کې وساتل شي. جاناتن او دیانا توبی پرون د لنډې شیبې لپاره ویسټ ورجینیا ایالت په یو فدرال محکمه کې حاضر کړی شول. په دې لنډکۍ محاکمه کې د دې قضیې په اړه هیڅ ډول واقعي معلومات له برخوالو سره شریک نه شول. قاضي امر وکړ چې د اکتوبر میاشتې تر 15 پورې چې دوی به بیا محاکمې ته راوستل کیږي دواړه په توقیف کې وساتل شي. او روسي چارواکو داسې اشاره ورکړي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له یو لوړ رتبه چارواکي سره د لوړې سطحې خبرې ګټورې نه وي. دوی وایي په موسکو کې د دې خبرو پر مهال د سفارتونو د کارکونکو د شمیر او نورو موضوعاتو په اړه زیاتې خبرې نه هله پاتې شوې. د روسي خبري اژانسونو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریابکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له درېیمې درجې چارواکي ویکتوریا نولان سره خبرې ګټورې وي، خو د خبرداري ورکړ چې وضعیت ښایي لا راپشي. ریانوستی او تاس خبری اژانسونو د ریابکوف خبری راخستی چې ویلی دی امریکایان زموږ منطق او غوښتنو ته پام نه کوي. په روسیه کې د امریکا د سفارت ویاند جیسن ریب هولسن د میرمن نولاند په وینا ویلی دوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ګټورې خبرې وکړي چې پر زیاتو دوه اړخیزو سیمهیزو او نړیوالو مسایلو پکې بحث وشو. په پام کې د میرمن نولاند نن چهارشنبه د اکتوبر پر 14 په بهرني سیاست کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له لوی سلاکار یوری اوشاکوف سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. پرون د جیشل یا د نړۍ د شلو بډای هیوادونو د مشرانو یو فوق العاده غونډه د افغانستان په اړه دایره شوه. په دې غونډه کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد یورو په اندازه د بشري مرستو ژمنه وشوه. طالبان وایي د دغو مرستو څخه هرکلی کوي. د افغانستان سره داسې وخت د اروپایي ټولنې په تیره بیا د اروپایي ټولنې لخوا د جیشل په سرمشریزه کې د شاوخوا 1 میلیارد یورو د مرستې ژمنه وشوه چې هلته د قطر پلازمینه دوها کې د طالبانو یو پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبان وایي د دوهې په خبرو کې د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا او نورو غربي هیوادونو استازي حاضر وو او د طالبانو د لوري مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. نور حال په دغه راپور کې
د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندیښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیځ د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوې. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 100 میلیونو یورو اجل مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوي دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیول وباله غول کیږي چې په ټوله کې د دغه بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسیده. اروپایی کمیسیون هیلمند دی چې په دې بشری مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسی او پرې نه شول سی چې د 2015 میلادي کال په څیر یو ور بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د بشری مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامی امارت دغه کومکونس د افغانستان له خلکو سره کیږي او به لایو زمرستي وي هر کلی کې رونتیا برخه بشپړ اطمینان ورکو د امرستي په ټول ان شاء الله د غزای پر اسلامی امارت پر اړه پیدا کوي او اسلامی امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره د امرستي خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغو هیوادونو چې د بشری مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د بشری مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګی چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه و تر دې غونډې وروسته ویلي،
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالی وبولم، ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکېچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشري مرستې همغږي کړي. د اروپایي شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلیام کې ویلي، که طالبان غواړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي، لومړی باید د اروپایي ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشري حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د ښځو حقوقو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول، او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
و موردل چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره په تیر بیا د اروپایي ټولنې لخوا د شاوخوا 1 میلیارد یورو په اندازه د بشري مرستو ژمنه وشوا، خو د ایټالیا صدر اعظم هم دغه د سرمشریزه بریالۍ بللې ده، او طالبانو هم اخوا په قطر کې د اروپا او امریکا له استاجو سره لیدلې دي. دا چې د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو وادونو یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارد یورو بشري مرسته ژمنه شوې ده، په دې اړه باندې به له یو کارپو سره مرکه درته خبره کړو. البته د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادارې سره هم کار کړی دی، زموږ همکار لاغه نه پوښتنه کړې چې د بشرپالنې هغه مالی مرسته چې نړیوالو له افغانستان سره ژمنه کړې د کومو ادارو له طریقه افغانستان کې لګول کیږي، هغه یې داسې ځواب ورکړی.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلای، دا بشر دوستانه مرسته دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي، او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې چې یو دغو حالات څخه د جګړې حالات دي، چې د جګړې د وجې څخه خلک وځپل سي، نو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال وي او وس او توان لري، هغه بشري مرستې د ملتونو سره ترسره کوي، نه د حکومتونو سره. دا اقتصادي مرسته نه ده، دا د سړکونو، د پونتونونو، د روغتونونو پر جوړېدو نسل لګېدلای، دا یوازې هغه مرسته دي چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي، د دغه حالت څخه اداخل وباسي او هغوی ژوندي پاتې سي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي، مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي، او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو د رامنځته کول په برخه کې مواد وي، او د هغو سره مرسته وي.
نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپلې دغه مرستې په داسې حالت کې په افغانستان کې اړو کسانو ته رسول غواړي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي، څه ډول تعامل به کوي نړیوالې ادارې له دوی سره او طالبان له دغو نړیوالو بشر دوست ادارو سره؟
د دغو مرستو نوم څنګه معلومی چې دا بشري مرستې دي، یعنې دا د حکومت سره هیڅ اړه نه لري، او دا مینس کې حکومت اصلا رول نه لري. اکثر حالات کې چې موږ د نړۍ تجربه ته وګورو، او همداشان د افغانستان تیرو کلونو ته وګورو، او هغه وخت چې خصوصا چې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد تخوا څخه یرغل شوی و، عیني حالات وو او عیني مرستې ترسره کېدلې. دغه مرستې نړیوالو مرستندوی ادارو تخوا څخه کېدلې، حکومتونه هغوی ته مرستې ورلیږي، د ویش او مصرف او خلکو د رسولو مسؤلیت بیرته حکومت ته نه ورکول کیږي، نه د مرستندوی حکومت خوا څخه دا کېده. یو دریمګړي ادارې ته ورکول کیږي چې هغه په دغه مرستو په رسولو کې برلاس دي، او دا مسؤلیت دي، او دا وظیفه ده په نړۍ کې. مثلا د سره صلیب نړیواله اداره، د ملګرو ملتونو ادارې دي مختلف مختلفو برخو کې، لکه د بي ځای سو کسانو سره، او همداشان نور ادارې دي چې هغه دغه کارت ټاکل کیږي او دغه مرستې ترسره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د نړۍ د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت نه ده پیژندلې، او دا د دې معنا نه لري چې کوم هیواد چې دا مرسته کوي د افغانستان اوسنۍ اداره په رسمیت پیژني، بلکې دا
د خلکو د پاره په خپلو څرګندونو کې ورکړې ده. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د مرستندویو هیوادونو کانفرنس و چې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه وسوه، بشر دوستانه مرستې چې تاسو یادونه کوي. اوس د جیشل ډلې په کانفرنس کې تر یو میلیارد یورو د زیاتې بشري مرستې ژمنه کیږي. څه فکر کوي چې دا څومره کولی سي په افغانستان کې ستونزه حل کړي، بشري بحران څومره مهار کړي؟
د لنډ وخت لپاره د بشري بحران د اغیز او د ناوړه اغیز په کمښت کې رول لري، خو دا اوږدمهاله حل هیڅ کله نه شي کېدلای. د اوږدمهاله حل لپاره باید د اړوند هیواد حکومت لاس په کار سي چې خلکو ته د ژوندانه سنتیاو برابر کړي او هغوی ته په دوامدار توګه مرستې خپل حکومتونه وکړي.
د پوانتون استاد او په افغانستان کې د اروپای ټولنې یو پخوانی کارکوونکی عزت الله پیژاندو چې د اروپای ټولنې د پرونی مرستو شو اعلان شو مرستو په ارتباط خپل تحلیل او توضیحات له موږ سره شریک کړه. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوریا اورو.
مل انلاین ورسپانه لیکي اروپای ټولنې له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس په هغه راپور کې چې په دې ورسپانه کې خبر شوی لولو چې اروپای ټولنې د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو چې د جی شل ډلې په نوم هم یادیږي په یو مجازي غونډه کې له افغانستان سره د بشري ستونزو د هوارولو په برخه کې د یو میلیارد یورو چې 1.2 میلیارد ډالر کېږي مرستې ژمنه وکړه. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا فون در لان اعلان وکړ چې دغه مرسته بل دې سره مرسته وکړي چې افغانستان له لوی بشري او اقتصادي سقوط څخه وژغورل شي. د مل انلاین په لیکنه اروپای ټولنه چې له مخکې 300 میلیون یورو بشري مرسته له افغانستان سره اعلان کړې د نوې مرستو 250 میلیون یورو په دې هیواد کې عاجلو بشري چارو ته ځانګړي کوي او پاتې نورې د افغانستان له ګاونډیانو سره کوي چې افغان کډوال په خپل خاوره کې مني. اروپای ټولنې په دې هم ټینګار کړی چې دغه مرستې به د نړیوالو سازمانونو له لارې مستقیما له افغانانو سره کیږي او هغه به د طالبان رژیم ته چې بروکسل او د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې نه ورکول کیږي. امریکایي نیوز ویک مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ هغه ادعا ته پام اړولی چې ویلي دي امریکا د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پرېښي دي. ترامپ چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه د اګست میاشت تر 1 له افغانستان نه ووتل، د دغو ځواکونو د وتلو پر بهیر هم انتقاد کړی دی. نیوز ویک لیکي ترامپ د اکتوبر په 1 له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا پر ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ او په یوه برخه کې وویل چې متحدو ایالتونو د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته پرېښودل. نیوز ویک لیکي ښایي د هغو تجهیزاتو ارزښت دومره نه وي چې ترامپ یې ادا کوي، خو د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي په اګست میاشت کې اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي وو چې زښت زیات وسایل او تجهیزات چې امریکا افغانستان ته ورکړي وو ناڅاپه د طالبانو لاسته ولوېدل. نیوز ویک د خپلو څېړنو پر اساس وړاندې لیکي د ټرمپ لخوا ادعا شوې پیسې ټولې پر تجهیزاتو نه دي مصرف شوې، بلکې د امریکا متحده ایالاتونو تر 80 میلیارد ډالرو پورې په افغانستان کې پر امنیتي چارو او د هیواد پر امنیتي ځواکونو لګولي چې پکې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ هم شامل دی. د نیوز ویک په لیکنه ښایي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات هلته پاتې وي، نه غومره چې ټرمپ یې ادا کړې ده.
ازادي رادیو ته خوږیاست. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پرون ویل تر هغو چې طالبانو ټولو قشرونو ته په خپل حکومت کې ځای نه وي ورکړی په رسمیت نه پیژندل کیږي. تر دې مخکې د قطر یو چارواکی هم ویلي وو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د جرمنی صدر اعظم وایي هیواد یې لا دې ته تیار نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
تر هغه چې دغه ډلې په خپل حکومت کې د ټول شمولي معیارونه پوره کړي نه وي. انګلا مرکل چې د صدر اعظم په توګه یې کاري دوره په ختمېدو ده، پرون د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې رهبرانو ته تر وینا وروسته په یو کنفرانس کې دا خبرې وکړې.
د طالبانو
حکومت ټول شمول نه دی، له همدې امله د طالبانو د پیژندلو مسله په ایجنډا کې نه ده. په هر صورت باید خبرې وشي، لکه څنګه چې اوس په زیاتېدو دي. جرمني له څه مودې راهیسې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو رهبرانو هم طالبانو ته چې د اګست میاشتې له 15مې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، دې ته ورته پیغام ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د تیلی میزان پر 14مه لیوی فرانسوي راډیو سره په خپل مرکه کې ویلی وو، طالبانو ته باید پیغام ورکړل سي چې د نړۍ له خوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې باید دوی ورته غاړه کشیږدي. د نورو هیوادونو ترڅنګ سلواکیا او ایټالیا هم ویلي چې دوی له لیواله نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغو هیوادونو ویلي ګڼ داسې مسایل سته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده، چې یوای د ښځو، نجونو او نورو اقلیتونو په وړاندې د طالبانو چلند ګڼل کیږي. بلخوا د قطر یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل لا هم په لومړیتوب کې نه راځي. مطلق بن ماجد القحطانی چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې او د شخړو د حل د ځنګړي استاد په توګه دند لري، د خبره پرون سیشن په دوه کې د سوفان پونو مرکز لخوا یو رابلل سوي امنیتی غونډه ته وکړه. القحطانی زیاته کړه لومړیتوب په افغانستان کې روان بشري وضعیت، تعلیم او له دغه هواده په آزادانه ډول د سفر کوونکو د تګ راتګ موضوع ده. بل خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د قطر پلازمینه دوحه کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دوی حکومت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي.
افغانستان د اسلامي نړۍ د وجود و مهمه برخه ده، همدارنګه موږ له غربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره، همدارنګه موږ له عربي نړۍ او خلیجی هیوادونو سره خاصې اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو منازعو کې دخیل وي، بلکه وښ ټول لوروته مثبت اړیکی غواړو.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوی میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه له لویدیځ څخه نیولې تر خلیج او سیمې پورې یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د ولکې د چنګولو پر لسمه ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلی وو د ځینو هیوادونو له استادو سره دوی خبرې کړې چې د دوی حکومت به ډیر ژر په رسمیت وپیژندل سي. تیر شنبه او یک شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا استازو په خپلو کې د امنیتي مسایلو، د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس تر دغو خبرو وروسته وویل چې په قطر کې سوي خبرې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. پاکستان چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هم تر اوسه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو اقدام نه دی کړی. خود دغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
وربشو نورستان ته په نورستان کې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله په کې جلغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی او له دې درکه به د جلغوزو ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکي ښه عواید ترلاسه کړي، خو خلک بیا وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات زیات شوي خو د جلغوزو نرخونه کم دي. تفصیل په دغه راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال یې له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 1402 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزي په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزې وی او داغه په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله، تولید هم کم او خلکو په نظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځیدونه. ټول تجارتن په ډاډه زر کولای شي په نورستان کې تجارت وکړي او پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکو بیا وای د تیرو کالونو په پرتله د جنغوزي او حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشټوالي په وجه نرخونه راپریوتې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څه کال ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ او هوایي دهلیزونه او د امکانو چې د جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته وباسي ځکه قیمت لوړو.
صاحب داد هم درد وای په نورستان کې لړډی ولایتونو زیات جنغوزي کیږي، خو د یادې قیمتي میوه د تولیدي ولایتونو په لیس کې د نورستان نوم هم ناخستل کیږي او د دوی جنغوزي د نور ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د خاغلی همدرد په خبره چې له همدې وجه نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورزي.
د نورستان جلوزي یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارن لخوانه، نو بیا نور ولایتونو ته ځي، د نور ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار ده چې نورستان کې دن مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلوزي دلته پروسس شي، همدلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي، د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلاتو باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشټوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د تورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جنغوزي د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپل دروازې بندې کړي. افغاني سوداګر وای د لارو بندېدو په وجه سوداګری ستوکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
اوس هم لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته ډیپلوماتیک، بشري او اقتصادي ملاتړ برابر کړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن د نړۍ د شلو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل آنلاین غونډې ته دا خبره پرون وکړه. د هند صدر اعظم وایي د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې نه دې پرېږدي افغانستان د افراطیت او تروریزم په مرکز بدل شي. نریندرا مودی تیره شپه په خپل ټویټ کې ویلي د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین غونډه کې دا خبره کړې. د طالبانو حکومت وایي د کاسا زر پروژې د ملاتړ لپاره په کاپیسا کې د برېښنا یو نیم سلستنې یا پایې نصب شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وایي په قطر کې د نړیوال جام د مسابقو لپاره چمتووالی او تمرینات په شدت روان دي. د کرکټ د شلاورونو د نړیوال جام مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي چې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 15مه او دویمه د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندري ځواک یو انجینیر او د هغه میرمن یو بهرني هیواد ته د سمندري ځواک د پټو اطلاعاتو د خرڅولو په هڅه تورن شول. لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
خپل ځان معرفي کا او بیره تو چې څه کار کې په څه بوختي.
نو مې سناتور دے دم کې وسیدن کې ما وسه پورې چې اوس په دکاندارې ما د دکانداري چې مې شروع کوله د دینه مخ کې د سړک په سر باندې پکوړې په خولې
ل پکوړو په خولو دی مخ کې څه کار کولو او څنګه دی پکوړې په خول
تل کول. چې لرګو مزدور ما ګېلو کار مې کوو او د ګېلو کار کې مې ولنجره تر افې خښولې چې هغه ټیکادار د ډېنه راوښړل مراله مې بازار کې کېنا سرمنید مې کړو چې پنجاب لاله شمه خو فاطمه د پلار فاطمه یو گاونډیو غیره ته جوړه ک پنجاب کې څه کې او راځه دی بازار کې ځان له چکنی مکنی برابر کړو د خپل وطن کې کار کوه او دا د لخدې او څکې خدای کړي دا د دې ځنځي اوس پنجاب له مزدوري لا بس د لغې خبره مې مونږه په قورز باندې می چکنی شروع کړل. چکنی چې می شروع کړل په قورز باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ما خام لا ګټه راکړل. ګټه چې راکړل چې کوټه مې ګټه وېړل مور مراتي وې چې نور نه د ګېلو کار وکړو چې په لاس شي. امدا چکنی کاوه او دغه خرڅو په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کالدار یو بده باندې مونږ خو گزاره کیږي بس ته زمونږ دا بس ډیر څومکه مونږ لا او د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زم ما په نیت کې دای چې تمړ برازه یا به زخمی راځي او هغه چې دا چې پکوړو کار